لا يزال كاروان.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
دای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس مې
پرې شورز او کې دیز ونان وه شوی او زور ول شوی دی.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دی هغه د مخدره مواد په استفادې سره هم په وخت تغیرات رامنځته کیږي، نو سیدا تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم.
کور کې وړې په کار وسه باندې مو بس نور چې حتی را باندې زیاتل د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو.
بس سامه ده دا چې وګڼه چې کمال یو هفته وروسته د پودرو عملی شو. نور څه وایي؟
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوری کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري، خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تریاک راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه یې نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له شمیرو ښوولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه یې د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګول ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت یو خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړې وه، هغه کښت به د بینه وړو او دوی به نیسو محکمې ته بیا سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې په نیمرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضره نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا او نموش
د نشي بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیوال ټولنې د دوحه په تړون کې پر طالبان وي خو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکل هم کوکنار کرل شوی دی. له همدې امله نړیوال ټولنه اندېښنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د عقرب په میاشت کې خپور سو ښیي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چا ته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یوه برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. درنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې اعتیاد یوه رواني ناروغي ده. د معتاد ځورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نه شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلونه خبر نه در کسمه د نوم امارات خودن خونه امارات درست نه
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته د راتلو پر مهال نشه پرېښې وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولي او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې تر څنګ پیسې او مالونه هم په زوره ترېنه اخلي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم ژنه به خاطر هر کس مې
پدې شو ورځو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشه یي موادو د ادارې کارکونکی یم، بل وایي زه د امنیت، او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور یم. مشران یې خبر نه دي، خو دوی له ځوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلي په ښار کې یو بل معتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځلې ډبولی او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشه یي مواد هم ځینې وړي دي.
درې څلور ځلې داسې وهلیم چې مېرمنې مې تر لاس نیولی تشناب ته بیولم. دلته وهل ډبول ډېر دي، د اسلامي امارات مشران نه دي خبر، خو د دوی ټیټ رتبه افراد راځي موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یوه زره مواد هم درسره وي درڅخه وړي او لږ ګوښه یې خپله استعمالوي. که خبره ورسره کوي تر هغه دې ډېر وهي.
خو په دایکنډي کې د طالبانو حکومت د امنیه قمانداني ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند په اړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دایکنډي ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه 40 بستریز روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې 40 زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وایي له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی ځورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله یې د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخله بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د دایکنډي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهي ډبوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر به ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال د ژور خفګان یا ډپریشن لامل کیږي چې داسې کسان په اوږد مهال کې له ټولنې څخه ځان ګوښه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د ژور خفګان لامل کیږي، د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي، او یوه کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی یې په ژور خفګان اخته نیسي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې چې په پیل کې د ډپریشن یا ژور خفګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خفګان یا ډپریشن یوه روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د پخوا په پرتله پکې خرابیږي، او شخص بې له کومې علته، بې له کومې وجې خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خفګان اسباب یا عوامل مختلف دي، ولې درې عمده عوامل چې د ژور خفګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی که د یو شخص په فامیل کې په بور پلار کې د ژور خفګان ناجوړې موجوده وي، نو زیات امکان د دې ستاسې په اولادونو کې هم دغه ناجوړې رامنځته سي. دوم یې بایو کیمیکل سپیکټرز دي، یا کیمیاوي بیولوژیکي فکتورونه، هغه نیورو ټرانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نار اپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ټرانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوږ تغیرات رامنځته کیږي، نو سي دغه تغیرات خپل د ژور خفګان سبب ګرځي. او دریم ډول سي دي هغه سایکو سوشل فکتورز، یا اجتماعي روحي فکتورونه دي چې په هغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل. دغه ټول د ژور خفګان نه جوړېد رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغۍ نښې نښانې څه دي؟
اول عمده نښه نښانه دا ده چې ناروغ همیشه بې له کومې علته خفه وي، غواړي چې تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لرله هغه علاقه ورسره کمیږي، او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي، همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزنه ورکوي.
ایا احتیاط د ژور خفګان لامل ګرځي، او که ژور خفګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خفګان د احتیاط سبب ګرځي، هغه ځکه چې د ژور خفګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت چې دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې له هغوی موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ورباندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنې که یو شخص ژور خفګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خفګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت چې یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنې په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې په ملګریو کې هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص چې کومه وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نسي وړلی، نو یعنې ده ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوم عامل یې کیمیاوي تغیرات دي، هغه تغیرات خپله د ژور خفګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډېر معتادین په ژور خفګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خفګان سبب ګرځي. ولی په ځانګړي توګه تاریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه د ماغې نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي نظر نور مخدره موادو ته. نو دغه تغیرات د ژور خفګان سبب ګرځي او تاریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خفګان یا ډپریشن سبب ګرځي.
په متعدد نشئی مواد پریږدي ډپریشن یې ښه کیږي او که ځان ته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خفګان خپله یوه روحي ناروغي ده. هغه که معتاد کس یې ولري که غیر معتاد کس یې ولري درملنې ته ضرورت لري، ولې په معتادینو کې باید د دې تر څنګ چې مخدره مواد ترک سي ژور خفګان هم باید هماهاله تداوي سي، ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترک کړي دغه د مخدره موادو ترک هم شخص ته ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خفګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کېږي. نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترک کړي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خفګان تداوي متشروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خفګان اعراض و علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره موادو په ترک کې کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته هم توصیه څه ده چې معتاد غړي یې په ژور خفګان اخته نه سي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې چې د ژور خفګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغیو جسمي ناروغیو سبب ګرځي چې بالاخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازمه ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترک کړي. که چیرې شخص مخدره مواد ترک کړي، له ټولو روحي او جسمي ناروغیو نه په امن کې.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی نور محمد په ایران کې د نااهلو ملګرو له لاسه موتات شو. دې زیاتوي چې هغه مهال یې د نشئی موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو دی هم ورسره موتات کړ. دی وایي احتیاط یې اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو، دا به خپله د ده له خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راواوښتلم، بس خو د نااهلو ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل. اول تعملي شلم، اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم، د یو نیم کال کېږي چې پوډر مې سکول. معلومات مې نه درلودو، بس هغه ویل چې دا ښه شی دی، دا دی وغه دی، نه دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړې وه. زه ډلیور یم، موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلي مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو، بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې. اوس کور کې بړې په قار غوسه باندې به وم، بس نور چې حتی راباندې زیات شله د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. وزه سی واده می کړی چې په پلانکی سات راځم، بس هغه سړیل ته منتظر دی زه قرار وځ شو یم، پاتې شو یم. یا سیاسر مثال راوستي دی تاړه کې ولاړې دی، واده می کړی شاید 2 سات 3 سات بعد راغلی یم. دسی و وخت راغله را باندې، خدا د نشي تاثیرات البته. نو کورنۍ چلن سره خو چې بس ګټه می کوله خو خوشاله چې وخت کې بس ګټم نه کوله خوشاله نه ونو. ما ځم بالکل نه دی پریخې خماری ته، حتی د پنځو ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و چې پوهېدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کېږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط یو 200 روپۍ شی اغوستو، 200 روپۍ شی ما تقریبا یو 2-3 ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال یو ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان و، اوس البته 500 ته تللی دی. هغه واده مونږ اغوستو 200، هغه یو ګرام به ما 3 ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبورې دي چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم نه پساره کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسا تا هم یو دود پودر وای چه لگ ده تا با جوله شی.
سالیم جانا ما چه که چه پودر را بانده وای تا ده خپل کار کوا، که ده پرین دیوالان دیر اول غواری نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل با سوک را وخی
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خوامستان دیوال ده.
او رشتیم کمال می خو خوگان دیوال ده.
نو چه کمال ده خوگان دیوال ده آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
آقا تمیم چو از دل سات کرده ده خو نی منی.
سامور پس شلاش آخر بیو منی.
چه کام بابا مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو که پاختم شی ما تا بیس گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
چه گتر رو رسیگی پیسی برا کی که پودر
که کمال پودر و پیسی ندر گوی زی در کن.
نو تا پو خوالی پیسی و پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختیو.
خیر خیر روز بیدن نو غالم.
خسامه ده بس تر دی وروس تا دی پودر پا ماش پل دیوی میاشتی پودر دی میاشتی پا سر که لما وغاره نور چوائی.
خدا خو پودر شوال پیسی سمره را کمی.
زتو وای سمره پیسی در کم.
50,000 افغانی غالم.
بیخی سامه ده دا دی 50,000 افغانی هم دا وست وخلا پاتی پیسی با دی وروس تا در کم.
بس سامه ده دا سی وگرنه چه کمالی وافت وروس تا دی پودر و عملی شو نور چوائی.
گوره سو خبر نشی چې ما د کمال د پودری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي، که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
بیرم او زایی سو کم نخبریگی.
سلیم زایم.
آه دی سوائی
دا چای خود در واخلم.
سمه زازاز در اقلم.
خوری میلمنه غواره
ولی نغواره خدای دی راوالا رازه رازه
خوری دست پایی در ونیسه چومی نداری
رازه ندی داری چه غورکسا
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری خیر رقلی چنگه یه جوره یه
شکر ستا چال دی شجوره
رازه رازه ما داریگه رازه دلتکی
نه نه نکشه نه ما نه دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره
پرونز مازوی اکبر زمش پا کور که میلمه کریو.
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه دا چه اورم؟
خورې زه خو مور یم دا اولاد درد مې لیدلی دی نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري شي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی ویل سمه ده.
کمال زویه
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دا دی درغلم.
ته غوږ شه زویه چې شاګله ترور دې څه وایي.
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې زه به له اکبر سره جوړ شم بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره تو ما تا داو وایا چه تا رختیا سلیم هسوله چه کمال پا هیروی نخته کی؟
قماندان سیب کمال پا ما نه حق تور پوری کرده ده ما دا کار نده کرده.
کمالا؟
بله قماندان سیب.
اکبر خواهی چه کمال پا ما نه حق تور پوری کرده ده تسه وایی؟
قماندان سیب زپا ده بارا که ثبوتونه لرمه ما دا سلیم دو مور آواز ثبت کرده ده که مور راو غواړی هغه هم منی.
ښه اکبره اوس رښتیا راته وایې او که سلیم راو غواړم د مور سبسوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قماندان صاحب ما خوشې کړم ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې رښتیا راته وایه په دې کار کې د ادب سو.
قماندان صاحب کمال خو د ما د کاکا زوی دی زه به ولې داسې کار کوم درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه موږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه.
قماندان صاحب زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غختل چې زه پوډری شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي. کنه پوښتنه ځنې وکړي چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره کمال رښتیا وایي؟
والله نو څه ووایم قومندان صاحب؟
بله خبره نشته.
ګور اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډری کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه. ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هیڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.